سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې. زه سفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو نیول، ستنول او زورول پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پرون په یو بیان کې ویلي، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي دي. د کډوالو د خوندیتوب په چارو کې د دې کمشنری مرستیال جیلیان ټریګز پرون له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په زور ایستل ودروي. د پر خپل ایکس پاڼه همدار از لیکلي، له پاکستانه د هغو افغانانو د نه ایستلو غوښتنه کوي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره یې دغه هیواد ته پناه وړي. د راپورونو له مخې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 100,000 افغانانو پاکستان ته پناه وړې ده. د هغوی په منځ کې یو شمېر په دې هیله تللي چې درېمګړي هیواد ته به بلل کېږي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د تورخم لاري 50,000 کورنۍ خپل هیواد ته راغلي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو رئیس باز محمد عبدالرحمن پرون وویل، کله چې پاکستان په رسمي ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي، یوازې د تورخم لاري 50,000 افغان کډوال راستانه شوي او تورخم ته نږدې په یو مخت کمپ کې ځای پر ځای شوي دي. یو نوې ټول پښتنه خي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د نجونو او ښځو کړهونه زیات شوي او ازادي محدوده شوې ده. د دې ټول پښتنې پر بنسټ چې د ګالب سیډنیز بنسټ لخوا تر سره شوي، یوازې 11% ګډونوالو ښځو ویلي چې له خپلې ازادۍ چې لري راضي دي. دغه ټول پښتنې چې د جولای په میاشت کې تر سره شوې، خودلی چې په افغانستان کې دننه د افغان ښځو او نجونو راتلونکی چې د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دی، روښانه نه دی. یاد راپور زیاتوي چې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو ښځو او نجونو ایستل دغه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. له ازادي راډیو خبرونو ته خوږ یاست. محمد ایوب اعظمی په باډی بیلډینګ یا بدنی روزنه کې د نړۍ دوهم مقام ګټلی. د افغانستان د بدنی روزنې ملي فدراسیون وایي د افغانستان د بدنی ښکلا یا د باډی بیلډینګ ملي فدراسیون وایي افغان لوبغاړي محمد ایوب اعظمی نن د بدنی روزنې د مسابقو په 14 پړاو کې چې په جنوبي کوریا کې روانې دي، د سپینو زرو مډال ګټلی. اعظمی چې 100 کیلو وزن لري، له سیالۍ وروسته ازادي راډیو ته وویل، د دې مډال ویاړ د خپل ولایت هرات اوسیدونکو ته ډالۍ کوي. د همداراز ویل، په هرات کې د زلزلو له کبله په سخته تمرین کاوه او شپه به په موټر کې تیروله. د نړۍ د باډی بیلډینګ او فیزیک د نړیوالو لوبو په ترڅ کې چې په جنوبي کوریا کې روان دي، د افغانستان دریو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان یو لوبغاړي ښاغلی اسایی له 500 کلونو په پورته عمر لرونکو لوبغاړو کې د سرو زرو مډال وګاټه او د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړی. اعظم شکوري چې بیا په فیزیک برخه کې ګډون کړی و، څلورم مقام ګټلی او اعظمی هم د سپینو زرو مډال. د اسرائیل پاوز نن ویل د غزې تړانګې په شمال کې د دوی ځمکني ځواک د تیرو دوه اونیو په عملیاتو کې د حماس د سختریز ډلې 11 مرکزونه نیولی دي. د حماس او حماس د امریکا او اسرائیل لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. دغه پاوز په وینا دوی د غزې په شمال کې د خونځي تر څنګ د حماس یو تونل ویجاړ کړی او نن سهار د حماس ډلې پر یو ځانګړي ځواک بمباري هم کړې ده. او د کرکټ له نړۍ هم دا چې نن د بنگلاديش او استرالیا او د انګلند او پاکستان لوبي روان دي. بنگلاديش 306 منډي کړي او د دغه هدف پوره کولو لپاره استرالیا اوس په میدان کې د 208 نمرې جوړې کړي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي. اخوا بیا د انګلستان لوبه چې وروسته پیل شوې اوس روانه ده. انګلستان تر دې دمه په 240 اوورونو کې 251 منډي کړي او درې لوبغاړي له لاسه ورکړي. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته ورسته لغه چې د پاکستان حکومت روان 2023 کال تر پای په دی واد کې د سباس 2 میلیون افغان کډوالو د اسناد او د تمدید مسله منزور کړه. دغه افغان کډوالو ویلي روان کال تر پای یو نیمه میاشت وخت پاتې او په دې موده کې دوی له پاکستانه وتلو ته نشي چمتو کېدلی. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې له پاکستانه افغانستان ته تازه راستن شوي افغان کډوال وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مونږ ډېر مشکلات لرو، د کوم ځای نه شروع کړو، کور نه لرو. مونږ چې راغلو کم از کم دوه هفته مونږ وګرځېدلو چې کور پیدا کړو، او کور چې پیسې نه وي صحیح کور درته نه ملاوېږي. او هره ورځ ګرځو کارو پسې، کار نشته.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي ټیم سفر څنګه و؟ په دې اړه تاسو ته یو ریپورټ لرو چې له خلکو سره پکې غږېدلی وو.
انشاءالله په راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي، او په دې سفر کې هم وکولو شي افغانستان چې څلور هغه پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي.
زموږ توقعات کومو د هغوی نه هم دوی پورته لوبې وکړي.
او له غزې هم تاسو ته ریپورټ لرو دا چې په غزه کې د ملکي وګړو د تلفاتو له کبله پر اسرائیلو فشارونه په زیاتېدو دي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسته لاغي چې د پاکستان حکومت روان 2023 کال تر پای په دغه یوات کې د څه د پاسه 2 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د اسنادو تمدید منزور کړ. دغه افغان کډوالو وای روان کال تر پای یو نیمه میاشت وخت پاتې، او په دې موده کې دوی له پاکستانه وتلو ته نشي چمتو کېده. د دغه افغان کډوالو یو شمیر وای په پاکستان کې لکلون رئیس ژوند کړی، او په دې واد کې بیلابیل کاروبارونه او جایدادونه دي چې په دومره کمه موده کې راټولېدل امکان نه لري. د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت 13 ورځ د نومبر په 10مه اعلامیه کې کارتونو موده ویلی دی چې د کارت د افغان کډوالو د ای سی سی او پی او آر کارتونو موده دروان 2023 کال تر پای پورې غزولې ده. په دې اړه پام وکړئ د همکار ریپورت.
د پاکستان د حکومت لدی اعلان وروسته چې په دې هیواد کې د کډوالۍ اسناد لرونکو افغانانو د استوګنې موده د روان میلادي کال تر وروستۍ نیټې پورې غزولې ده. یو شمیر افغان کډوال وایي دا موده ډېره کمه ده او دوی وتلو ته نشي چمتو کېدای. د دوی په خبره دلته پراخ کاروبارونه دي او راټولېدلې وخت ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د کال پای ته نږدې یوه نیمه میاشت پاتې ده. د خیبر پختونخوا د پېښور ښار په بورډ بازار کې یو افغان کاروباري عبد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
کم از کم مونږ ته افغان مهاجرینو ته چې دوه کالم وخت ورکړي نو دا هم کم د ځکه کاروبارونه دي، روزګارونه دي، دوکانونه خلکو اخیستی دي. هر یو دوکان نن سبا یو عادي دوکان څلوېښت لکه تر 500 لکه روپو پورې قیمت لري. همداسې ګاډي اخیستی دي، ځمکې اخیستی دي، جایدادونه اخیستی. نو دا هر څه راټولول په یو میاشت کې یو نیم میاشت دا سراسري ظلم دی.
یو بل افغان کډوال فرید چې دا هم په پېښور کې کاروبار لري او په همدې ښار کې رالوی شوی، له پاکستان غواړي چې په دې هیواد کې باید د پاتې کېدو موده نوره هم وغځوي.
نو تر دسمبر پورې چې زمونږ سره وخت راځي، سه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت وخت تیرا کړی دی. نو په دې کې مونږ کوم شی راغونډ کړو؟ زمونږ کاروبار دلته دی، کاروبار راغونډ کړو. زمونږ اولادونه په مکتبونو کې دي، دلته مکتب ته ځي، درس وایي، هغه راغونډ کړو. او زمونږ جایدادونه چې کوم دي هغه راغونډ کړو. نو ډیر کم وخت تیرا کړی دی او ډیر مونږ په عذاب یو دلته.
د پاکستان حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت 13 ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د پاکستان حکومت خوښ دی چې د نوملیکنې د ثبت کارتونو موده چې ثبت شوی او افغان کډوالو ته ورکړل شوی د 2023 کال د دسمبر 1 پورې غځوي. مخکې تر دې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د پنځمې په ورځ په کراچۍ کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له پروسې وروسته به د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې ثبت او راجستر دي. د پاکستان حکومت وړاندې تر دې د افغان کډوالو د کډوالۍ دغه رسمي کارتونه هر شپږ میاشتې وروسته نوي کول، خو دا ځلي موده په تیر جون میاشت کې پای ته رسیدلې او تر اوسه نه دي نوي کړي. په پاکستان کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو کره شمیر معلوم نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ پاکستان 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا سمو د وړاندې رسنیو ته ویلي چې په دې کې 1.3 میلیونه د پی او آر او 9 لکه نور ای سی سی په نوم د کډوالۍ رسمي ثبت شوي کارتونه دي. پاکستان د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې دا چارې له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي. تازه د ناروی د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ پر ایکس شبکه په یو بیان کې له پاکستانه په لویه کچه د افغان کډوالو د ایستلو او د بشري اغېزو د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې تر څنګ د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په یو راپور کې چې تیر ورځ خپور شوی ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول، زورول، بندي کول او وهل او ټکول روان دي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو او بېلابېلو هیوادونو له پاکستانه غوښتي وو چې له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه ودروي، خو دغه هیواد بار بار له خپلې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د پاکستان د امنیت لپاره دا اقدام ورته مهم دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
له پاکستانه یو شمېر راستن شوي کډوال وایي دوی د خوراکي توکو، سون توکو او سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته سخت اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل هوا مخ په سړېدو ده، ماشومدار دي او په دې سوړ موسم کې د ژوند هیڅ امکانات نه دي ورته برابر شوي. د طالبانو د دولتي کمیټو په ګډون یو شمېر خیریه موسسې او سوداګر پر دغو راستنېدونکو د مرستو د ویش خبره هم کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ.
په داسې حال کې چې له پاکستانه راستنه شویو کډوالو ته د مرستو د ویش لړۍ دوام لري، یو شمېر یې شکایت کوي چې په سړه هوا کې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري. په کابل کې د یو 8 کسیزې کورنۍ مشر عبدالعظیم وایي دوه کاله وړاندې پاکستان ته د تګ پر مهال د پاسپورټ او ویزې د ترلاسه کولو او په پاکستان کې د اوسېدو د لګښتونو د پوره کولو په موخه خپل کور او د کور توکي خرڅ کړل. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس چې بېرته راستون شوی په دې سړو او سختو ورځو کې د ژوند کولو سمې اسانتیاوي نه لري.
مونږ ډېر مشکلات لرو، د کوم ځای نه شروع کړو، کور نه لرو. مونږ چې راغلو کم از کم دوه هفته مونږ وګرځېدل چې کور پیدا کړو، او کور چې پیسې نه وي صحیح کور درته نه ملاوېږي. یو کور هم پیدا کړو داسې ډېر یخ دي، کمپل، توشک، بالښت داسې ځونه نه لرو، او پیسې هم نه لرو چې لرګی واخلو ژمي دپاره. هر ورځ ګرځو کارو پسې، کار نشته.
د یو شپږ کسیزې کورنۍ مشر عبدالقادر چې د پاکستان له پېښور ښار څخه ننګرهار ولایت ته راستون شوی وایي چې په پاکستان کې ټول شیان ترې اخیستي او د ژوند کولو لپاره هیڅ نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانه په زور ایستل شوی او اوس د خوړو او سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
او له پېښور نه مهاجر شوی یم، 5 ماشومان لرم، 2 مې زامن دي او 3 مې لورګانې. پېښور نه ډېر سخت حالات کې مونږه مهاجر شو، هغه ضرورت نه راغلو چې ډېر بد چلنه مونږ سره وکاو. یو رتن کالیو کې مونږه خالي راوشړلو، هر څه ته ولاغه پاتې شول. پیسې مې ټول مونږ نه واغشتي، سرپناه نشته، زمای دا یخ شپې را روانې دي او ډېر بد حالات کې یو.
هڅه مو وکړه چې له راستنېدونکو سره د مرستې د څرنګوالي په اړه د طالبان حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي نظر هم واخلو، خو ځواب یې را نه کړ. خو د طالبان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو د مرستې لپاره یې د تورخم په دروازه او هم د ولایتونو په کچه بېلابېلې کمیټې جوړې کړې دي. د طالبانو د خبري ویب پاڼې د راپور له مخې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې د طالبانو د کډوالو د لیږد عالي کمیسیون بېلابېلو کمیټو او مرستندویه بنسټونو له راستنه شویو کډوالو سره د نقدو پیسو، خوراکي توکو، ترانسپورتي او روغتي خدمتونو په ګډون بېلابېلې مرستې کړې دي. تازه د عزیزي بنسټ مشر میرویس عزیزي په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له پاکستانه له دغو راستنو شویو سره د مرستې لپاره به 300 میلیونه افغانۍ مرسته وکړي چې پکې د راستنه شویو لپاره ګرمې جامې، خواړه او نور اړین توکي شامل دي. د یو خیریه بنسټ مشر هارون ارباب هم ازادي راډیو ته وویل چې دې بنسټ په تیرو 4 ورځو کې له پاکستانه راستنه شویو کډوالو ته خوراکي او نقدي مرستې ویشلې دي.
تر اوسه پورې خپلو کډوالو لپاره 300 خوراک تیار حکومت مې کړی او 1000 افغانۍ څو کورونو ته مې تقسیم کړی دی، او تر دې تر څنګ یو کور چې 3 اتاق لري هم مې ورته وزګار کړی دی.
تر دې وړاندې د قمر فاونډیشن په نوم یوې بلې خیریه مؤسسې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یوه کم کې به د راستنېدونکو کډوالو لپاره 10 کورونه جوړ کړي، څو خپلو ولایتونو ته د تلو مخ کې په دغه کورونو کې په موقت ډول ژوند وکړي. یو شمېر استنیدونکو مخکې هم ازادي راډیو ته دا تایید کړی و چې دوی ته یو څه خوراکي توکي او نقدې پیسې ورکړل شوي، خو ټینګار یې کړی و چې د مرستې بسنه نه کوي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی و چې په لومړي پړاو کې به له 1.5 میلیونو ډېر بې اسناد افغان کډوال وباسي، چې د طالبانو حکومت د وروستیو شمېرو له مخې تېره اونۍ د دوشنبې په ورځ شاوخوا 3 لکه افغانان بېرته افغانستان ته ستنېدل شوي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلر ویش ساعته.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د 2023 کال د نړیوال جام سفر پرون پای ته ورسېده. افغان ټیم په دغه نړیوال جام کې 4 لوبې وګټلې او 15 بایللې. دا په نړیوالو جامونو کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه تجربه بلل کېږي، ځکه په تیرو نړیوالو جامونو په 2019 او 2015 کال کې یوازې یوه لوبه ګټلې ده. عام افغانان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دې سفر په اړه څه نظر لري؟ په دې اړه سنا کاکړ یو رپورټ جوړ کړی دی.
افغانستان د سویلي افریقا له کرکټ لوبډلې نه په ماتې خوړلو سره پرون د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 اوریزه نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 4 لوبې وګټلې خو 15 یې وبایللې. دوی خپله لومړۍ سیالي بنګلادیش او دویمه هندوستان ته بایللې وه، خو درېیمه یې له انګلستانه وګټله. ورپسې نیوزیلند ته هم سیالي وبایلله او بیا پله پسې درې سیالۍ له پاکستان، سریلانکا او نیدرلند څخه وګټلې، خو بیا یې ماتو ته مخه شوه او له استرالیا، سویلي افریقا یې ماته وخوړه. اما افغانان په دې نړیوال جام کې د خپل هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سفر ته په کومه سترګه ګوري؟ د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ممثل ضیاءالرحمن لالاخیل وایي،
زموږ توقعات کومو د هغوی نه هم دوی پورته لوبې وکړلې. خامخا په لوبډله کې به نیمګړتیا وي، په هغې باندې هغه مسلکي خلک ښه پوهېږي، خو د یو لیدونکي د یو مینوال په حیث باندې زه له خپل ملي ټیم څخه خوشحاله یم. په آینده کې هم ورته بریا غواړم او ملاتړ کوم.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکی د پوهنتون استاد عبده بابکرخیل هم په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی کړي.
موږ ټیم وکولای شو چې البته په نړیوال جام کې په ډېر ښه توګه سره ولوبېږي. ان شاء الله په راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکولای شو افغانستان چې 4 هغه پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي. دا هم د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه وه.
د ټولنیزو رسنیو ډېری کارونکو هم د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 اوریزه نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبي سفر ستایلی دی. له دې ډلې د کابل اوسیدونکي ښوونکي الف خان همدرد ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډېره ښه وځلېدله، حتی نړیوال نندارچیان او مبصرین یې حیران کړل.
په جرمني کې میشت لیکوال او د کرکټ لوبې مینوال محب الله اصغم هم چې وخت په وخت یې په خپله فیسبوک پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکلي دي، په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی ارزوي.
په دې نړیوال جام کې افغانستان ډېر ښه وځلید. موږ د نړیوالو جامونو درې ګټونکي لوبډلې په ګونډو کړې او آسترالیا او ساوت افریقا هم په هیله کې رانه بد شول. زه فکر کوم چې دا د افغانستان دریځ ډېر پیاوړی کړ او هغه لوی ټیمونه چې پخوا یې له افغانستان سره سیریزونو ته زړه نه ښه کاوه، تر دې وروسته به افغانستان ته د سیال په سترګه ګوري.
د یادونې ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 500 اوریز نړیوال جام کې 4 سیالۍ ګټي. تر دې وړاندې د 2015 او 2019 زیږدیز کلونو په نړیوالو جامونو کې یوازې یوه سیالۍ له سکاټلند ګټلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په غزه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لکابله پر اسرائیل او فشارونه په زیاتی دودی. امریکا او فرانسې له اسرائیل غوښتي دي چې د ملکی وګړو وژنه بند کړي. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته لاغه په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې جنگیالیو پر اسرائیل برید وکړ. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په غزه کې د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی او په روغتونونو کې دننه او په شاوخوا کې جګړو زور اخیستی، اسرائیل د خپل اصلي متحد امریکا په ګډون له نړیوالو فشارونو سره مخامخ دی چې د ملکي وګړو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي. د غزې د روغتیایي چارواکو د راپورونو له مخې په تیرو 15 اونیو کې په دې تړانګ کې د اسرائیلو په بمباریو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1,000 اوښتی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د غزې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو د ناورین په اړه په خپلو پرونیو څرګندونو کې چې تر دې دمه تر ټولو توندې بلل شوي دي وویل چې له تیرو 2 اونیو راهیسې خورا ډیر فلسطینیان ووژل شول او خورا ډیر نور وځورېدل. خو بلینکن له دې سره سره د اسرائیلو د هغه کمپاین چې وایي غزه له دې وروسته باید هیڅکله د تروریستي حملو لپاره ونه کارول شي ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې چې د جمعې په ماښام خبره شوه وویل اسرائیل باید د غزې بمباري او د ملکي وګړو وژنه بند کړي. هغه وویل موږ له اسرائیلو غواړو چې بمباري سمدستي بندې کړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د نړۍ مشران باید حماس وغندي نه اسرائیل، او زیاته یې کړه هغه جنایت چې حماس یې نن په غزه کې کوي سبا یې په پاریس، نیویارک او د نړۍ په نورو سیمو کې هم کولای شي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې تیره شپه د غزې د ترنګې په روغتونونو کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده د توغندیو د لګېدو او د ډزو راپورونه رارسېدلي. د الشفا روغتون مشر محمد ابو سلمیه وویل چې د غزې روغتونونه اسرائیل وشتي دي. هغه وروسته د هم وویل چې د غزې پر البراق ښوونځي د اسرائیلو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د نوموړي په وینا په دې ښوونځي کې هغه کورنۍ اوسېدلې چې په جګړه کې یې کورونه وران شوي وو.
د میدان وردګ د چکل سوالی برېښنا بند رغنیزې چارې پیل شوې دي. طالب چارواکي وایي د دغه بند لپاره دمګړې 1.5 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي او تمه ده چې په راتلونکي کې 3.5 میلیونه نورې افغانۍ هم ورته په پام کې ونیول شي. د چک برېښنا بند شاوخوا 70 کاله وړاندې د جرمنانو لخوا جوړ شوی او 3 توربینونه په لرلو سره هغه مهال ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم برېښنا ورکول. خو اوس مهال چې کاسه یې له خاورو ډکه شوي او توربینونه یې غیر فعال شوي یوازې دغلته 2 کلیو ته برېښنا ورکولی شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګ کې د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ د برېښنا د دغه بند چارې د یوې پټې په پرې کولو سره پیل شوې. طالب چارواکي وایي دغه بند د څه باندې 1500 میلیونه افغانۍ په ارزښت رغول کیږي چې بودیجه یې د طالبانو د مالي وزارت لخوا ورکول کیږي. د برېښنا په ریاست کې د طالبانو د برنامو رئیس مولوی عبدالقهار عابد د دغې پټۍ د پرې کولو پر مهال رسنۍ ته وویل چې د یاد بند لپاره یې 1500 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي او 350 میلیونه افغانۍ به په راتلونکي کال کې ورته ورکړي. د چک برېښنا بند شاوخوا 70 کاله وړاندې د المانیانو لخوا جوړ شوی چې د 3 دوربینونو په درلودلو سره یې هغه مهال ولسمشري ماڼۍ ته هم برېښنا ورکول. خو اوس مهال چې کاسه له خاورو ډکه سوې او توربینونه یې غیر فعاله سوي یوازې دغلته 2 کلیو ته برېښنا ورکول. له دې سره د دغه ولایت اوسېدونکي هم خوشحاله دي چې د برېښنا بند ورته رغول سوی. دی وایي په دې سره به دوی 2 ګټې ترلاسه کړي، یو به د کار زمینه ورته برابره سي او بل به د تل لپاره له برېښنا برخه منسي. د سیمې اوسېدونکو په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
موږ ډېر خوشحاله شوو چې جوش او دا دروازه د ځانګړې ورته یې دا کوم لاس کولا ټول خپل کې خراب پاله. موږ ډېر ورته خوشاله یو چې جوړ یو.
د چاک د برښنا بند خو چې جوړ شي ډېره ښه خبره ده، موږ ټول ورته خوشحاله یو. خو تېر وخت کې جمهوریت حکومت په دور کې ما خبره دا رقم رقم وعدې کېدې، وزیر هم راغله، رئیس هم راغله، خو تاسې پونه چې جوړ نه شو.
نو موږ ورته زیاته خوښ په دې یو چې دلته به د یو پلوه په زرګونو ځوانانو ته خلکو ته د کار زمینه سازي وشي، او د بل پلوه به برق چې په ژوند کې یو مثبت تغیر راولي، او دلته کولی شي ملي پانګوال او همداسې نور هیوادوال کولی شي چې د جوسو یا همدارنګه د نورو د پروسس کارخانې او فابریکې جوړې کړم. نو هیله مو دغه ده ته چې که دغه کار په ښه کیفیت او په لوړ کیفیت وشي، نو موږ به ډېر خوښ او خوشحاله شو.
چاکبند چې د درې توربینونو په درلودلو سره د 3.9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، د تېر جمهوري نظام پر مهال هم د دې بند رغنیزې چارې په څو ځله پیل سوي وې، چې هغه مهال یې د روانو جګړو له امله چارې بېرته ځنډېدلې وې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 6 40 01.
د میدان وردګو به ورشو غزنی ته، د غزنی له مخور ولسوالۍ تر ناوی ولسوالۍ پورې 2.5 کیلومتره غځېدلی خام سړک رغول کیږي. د غزنی چارواکو ویلي دغه سړک د هوارکاری، جغل اچونې، پلچک جوړولو، کنډو کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب شوې برخې د رغونې چارې پیل کړي. خو بل ورته د دغې سیمې اوسیدونکي وایي په دغه لارې سختې ورځې تیرې کړي، که پخه شوه دا به لوی کار وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د غزنی مقر ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې 2.5 کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لاره خرابه او خلک د مرګ له ګواښ سره مخ وي. رنځوران په وخت درملنې ته نه رسیږي، د اړتیا وړ توکو بیې لوړیږي، او د ترافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. دا دغه ولسوالۍ خلک وایي په وار وار له حکومتونو څخه د دغه لارې د جوړولو او پخولو غوښتنه کړې ده، خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه 2.5 کیلومتره سړک ته هوار کاری، جغل اچونې، پلچک جوړولو، کنډ کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب شوې برخې د رغونې چارې پیل کړې دي. تیره ورځ د ټولګټو چارو رئیس ملا محیب الله عباس ته دغه سړک ته رغونو د پرانیستنې په وخت رسنیو ته وویل د سړک ته رغونې چارې به د دوی د خپلې ماشینرۍ په مرسته سرته ورسیږي. په دغه لارې 114 غټه واړه پلچکونه دي چې هغه به هم جوړیږي.
ملا رسیدي مقر له بازار له پاخه سړک نه شنو سوې ده، بیا د ناوې د بازار تر پای پورې 2.5 کیلومتره لار ده چې دغه ټول د والي صاحب په هدایت باندې د همکاریو باندې انشاءالله د نن افتتاح ته موږ به دا کار روانوو انشاءالله تر څو پای ته ورسیږي.
که څه هم اوس منی دی او ژمی را روان دی، نو دوی وایي دغه لار به د 2 میاشتو په موده کې بشپړه هواره کړي. د غزنی والی امین جان عمری رسنیو ته وویل د سړک رغونې کار د ولسونو تر غوښتنو وروسته پیل سو چې په خپلو امکاناتو به د خلکو د تګ راتګ په وړاندې شته ستونزې حل او هڅه به وسي چې په راتلونکي کې به اساسي ورغول سي. که څه هم چې د کومې ادارې ځانګړی نوم وانخیست، خو وایي د بیلابیلو ادارو د 6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ټولګټو چارو ریاست د انجینرۍ برخې د وسایلو او وسایطو په مرسته به دغه سړک جوړ کړي.
بودیجه له موږ سره د سه مختلفو ادارو کومک کړی، اوسه کاغذرو پرچکونه خو جوړوو، پلونه پرچکونه ځینې پرش.
د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي خوشی شوی چې په لومړی ځل به یې لاره هواره او شته خنډونه به یې له منځه لاړ سي. د یادې ولسوالۍ د وړې ناوې د نانګ سیمې یو تن قومي مشر شمس الحق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي په دغه لاره مو سختې ورځې تیرې کړې دي، که پخه سوه دا به لوی کار وي.
دومره تقریبا تیر کړي دا شپېته کیلومتره لار ده، تقریبا داسې لاره غریب دي. شپه م په یو شیله کې پسر سوي وي، موټر به م پسا وو، شپه م هلته سوې ده. ښځې او کوچنیان به را سره وو، مریضان به را سره وو. په هغه ځای کې به م شپه سوه، بیا به کلی نږدې نه وو، بیا به ورور په موټر کې به م شپه سوه، بیا به م ګشچپه را سره اخیستې وو. هغه ګشچپه به م راته ولګوله، بیا به م شپه به تېره کړه. په شیله کې به م موټر پسا وو، ساتي به م شپه داده.
ناواله غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 120 کیلومتره واټن لري پرته ولسوالۍ ده چې تر 600 زیات کلی لري او ډیری اوسیدونکي یې وروسته پاته او بې سواده ژوند کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو نیول، ستنول او زورول پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو ان سی آر پرون په یو بیان کې ویلي افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کېدای شي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د تورخم له لارې 50,000 کورنۍ خپل هیواد ته راغلي دي او تورخم ته نږدې په یو موقت کیمپ کې ځای پر ځای شوي دي. طالب چارواکو د دغو کسانو نومونه د نړیوالو مرستندویو مسؤولو لوري طالب چارواکو ویلي د دغو کسانو نومونه د نړیوالو مرستندویو مسؤولو لوري ثبت شوي څو مرستې ترلاسه کړي او بیا خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شي. په خیبر پختونخوا کې نن د پاکستان پر امنیتي ځواکونو باندې برید شوی دی. د خیبر پختونخوا د ټانک زلې پولیسو د آزاد اروپا مشال نړۍ ته تایید کړی دی چې په دغه برید کې چې د پولیسو په یو ګاډي باندې شوی دی، لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د اسرائیل پاوز وویل د غزې ترانګې په شمال کې د دوی ځمکني ځواک د تیرو دوو اونیو په عملیاتو کې د حماس د سخت دریځ ډلې 11 مرکزونه نیولی دي. حماس د امریکا او اسرائیل له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. او د کرکټ له نړۍ هم دا چې د بنګلاديش او استرالیا ترمنځ په لوبه کې نن بنګلاديش 306 منډې کړي، استرالیا 253 منډې کړي او ګټې لپاره 450 منډو ته ضرورت لري. اخوا انګلستان دمګړې خپل لوبه روانه کړي، په شپږ اوورونو کې 302 منډې کړي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دېونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دېونی په خبرونه کې مستاسله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشه یي موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې شمېر 9.5 میلیونو ته رسېږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي. دا چې د کوم ډول نشه موادو پریښودل ستونزمن کار دی او آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پریښودل اسانه سي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیجو چې کار درته وښیم.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلوېښتو ډېرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډېرېدو دي. د دې څېړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې څلوېښت میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د سرویشتو ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډېرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې تر 30% ډېره شوې ده. د دې څېړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډېروالي کې د کیمیاوي نشه موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قربانی کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوه، شمیر 9.5 میلیونو ته رسیږي. د نشئی موادو د استعمال له امله پیدا شوی ذهني اختلالات انسانانو ته څو ډوله روغتیایي ستونزې پیښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمیرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشې بوټو نشه کوله، په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشې موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدي مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډېرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلی خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکال هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشي موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیرو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیرو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغو خلکو په پرتله ډېر د لیونتوب په ناروغۍ اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیات نظر به کسایی که استفاده نمیکنه به سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید ذهنی ګډوډي او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهنی ګډوډي پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 30 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه افې مې ورسې ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې تم شروع کړو زه څنګه چې بدبخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو واقونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورکړي درې کوشنانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادي ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دي وایي د نشهیي موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشهیي موادو څخه کار اخیستل او نشهیي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د احتیاط اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدون گلی خود
50 کلنه لطیفه چشپک بچی لري وای و کله مخ کې لدی عمله معتاد شو چې د بخو د درد آرامولو لپاره د تاریاکو خوړل پیل کړل. میرمن لطیفه اوس د بامیان ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری ده او غواړي چې نشه پرېږدي. د شپږ میاشتې مخکې هم په دې روغتیایي مرکز کې بستری شوې وه خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه د مصروفیت د نشتوالي او نشهیي موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بېرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشهیي موادو له زیانونو ناخبره وه ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستری شوې په دې اړه داسې وایي:
روح روان مام خوبه، گولیم میرسه از دکتر.
دلتا می روح او روان خده درمال رسیگی دکتران و او نورو کار کون کس خواهه. منتدی دادریشن چند تو گلی نمره تلویزون و هم ورزشی وسایل او دریان درمال. در دول خیاطی او گلدوزه ماشینونه چی باغ باندی مصروف رو اوزو.
سر خیاطی گلدوزه تبنی ها مصروف باشه.
شپک دشکلن رحیمه هم پدی روختی مرکز که بستری ده. ده هم پخوا ده درد رمولو لپاره نشهیي مواد استعمالول. همدې عمله معتاده شوه. رحیمه چې د بامیانو ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلی وایي چې د نشهیي موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شو چې معتاده شي.
سر درد کوه او یا به مې پر زړه درد و نشهیي مواد مې د درملو پر ځای استعمالول، ځان مې ورسره نرم او ملایم کېده.
د نشهیي موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبري او د نشهیي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیره بیا ښځینه معتادینو د ډیرېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یوناما مشرې میرمن روزه اوتنبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 500 څخه نیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشهیي موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتنبای و په وینا له دې زیانمنو شوو خلکو څخه 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز یوه مسؤوله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي:
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کېږي. له همدې امله خلک نشهیي مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشهیي مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې په بامیانو ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
Thank you.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چکوی
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نمتادیگی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که وارده
خیر دی پودر ما و حاسی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زما سرسام دخمنی کوی
درونو آوریدن کو تاس که ولسی چی دی ازاده راژیو خبرونه چلر بی ساعته دی سهر لشپه هسخه بیا دی مخام تر شپه و بجو پوری پا لند رو چپونو نست یویست او پینجویست مترو او دا مخام لشپه و چخه بیا دا سهار ترشپه و بجو پوری پا دول سوشپه نیمی منزنه چپو باندی و آوری تیبی دکتران وای چی نشه دا انسان پر بدن روان او اجتماعی زوند باندی دیری ناوڑا غیجی کوی زکه اینو در ملنه دا نور و ناروغوی غوندی اصانه نده خو که معتادین دا نشه پری خودل و غختل اراده ولری او کورنه یمرست و سره وکلی پا دی صورت که در ملنه اصانه کیگی دا چه دا کم دول نشه موادو پری خودل ستونزمن کرده؟ آیا دا چه لاری چارسته چه پر بنسطی دا نشه پری خودل اصانه چه؟ او پا دی برخی که دا معتادین و کورنه چه مرسته کولای چه؟ پا دی علمو دا معتادین و دا درملنی لمتخصیص داکتر ارشاد منصور سر مرکه کرده؟ او پا پیل کم پختله چه نشه پری خودل چه مره سخت کرده؟
د مخدرات او اعتیاد یو ناروغي ده او مختلف فارخونه لري په دې ناروغي کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي د انسان دماغي وظایف ګډوډي او ترڅنګ د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیرات سره مخامخ کیږي نو په دې اساس اعتیاد درملنه نظر یوې جسمي ناروغي ته مشکل ده او دی هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافی ننګونی لري او ډیر وخت اړتیا لري
معمولا د نشې پریښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي
په اول ورځو کې لا استفاده وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي د وجود عادات د وجود تغیرات او ضرورت ورسره بدلیږي کېدای شي او ناروغ له هغه اعراض او هغه مشکلات سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي کېدای شي په اولو ساعتونو اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي شدید اسهالات استفراغات د مایعات او ضایع او بیخوبۍ هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي که چیرته درمل موجود نه وي او د شفاخانه یا د کلینیک محیط نه وي او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي نو کیدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي او دا خبره تر یو څه حده سمه ده ځینې روغتونونه کافي امکانات لري او د مخدراتو د پریښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډیر ښه شکل سره کنټرولولی شي
د کوم ډول نشهیي موادو پریښودل ډیر ستونزمن کار دی
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي کیدای شي د هغه پریښودل او د هغه د پریښودلو له کبله رامنځته کیدونکې اعراض شدید نه وي ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي مثلا په زرقي طریقه یا د پچکارۍ په طریقه یې مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي کیدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پریښودلو هغه ستونزې چې په اولو ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پریښودل ګرانه او په کومه مرحله کې اسانه کار دی
د مخدره موادو احتیاط دوامداره تغییرات په انسان کې راولي او دغه تغییرات وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه د بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي له تداوی لري پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغییرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
آیا داسې لارې چارې هم سته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پرېښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاتې شوه د اعراضو یا د صحي ستونزو له کبله چې په اولو ورځو کې یو معتاد ته رامنځته کیږي، په اکثره صحي مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بې خوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره د درملو استفاده کیدی شي او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپله څه وکړي تر څو د نشې پرېښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تیره شي؟
که چیرته خپله یو کس دې ته تسلیم ونیسي چې خپل ژوند او خپله روغتیا ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نوره ټولنه، خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ، د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د اعتیاد د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافي معلومات ورکړل شي، اعتیاد ورته توضیح شي او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې دا یوه جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه، د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چېرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرن اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوښه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا نہ خور ال جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کہ نو پمور خوس بھی خبر نہ خم خم مور
چنگ پلار نہ وقت یو نیم لاکھ ڈالر وہ گندا سرمایہ ما طول وہ خر
دا نشی مواد ول زیان نو تخدش خور ل پارا دا زهر کاروان و نزخ پر و نو اوری.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلر وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو بېوزله ماشوم دی. دی د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یوه شتمن سړي سره مخ کیږي او شتمن سړی یې له ځانه سره بیایي. خو شتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سوری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا چې خار والا خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور ګزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچې ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ در کوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د ده سره کار کوو. اجی صاحب، دا هلک فرید نومیږي، ډیر تکړه هلک دی، نام خدا.
ښه ښه، ډیر ښه.
حاجي صاحب، دا هلک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وایي حاجي صاحب درته ووایي.
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالیو مینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ وروړې.
نو ولې پټ وروړه؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره؟
بله جی صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ښه ښه، اجازه ده موټر تلاشی کوم؟
قومندان صاحب، په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم، که شی نو بیرته به ولاړ شي. هلکه، ته دا بکس دې راکه.
قومندان صاحب، په بکس بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ښه، دا دې وګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغجانه، دا کتابونه دي که هیروئین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی هیروئین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.